ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان شد. با عرض سلام و بعد از ظهر بخیر، با امید روز خوش شما، امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در جریان دو ساعته که در پیش رو هست، برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید. در این برنامه درباره نقش رهبر یا زعیم در نظام سازی افغانستان بحث میکنیم. شما هم از طریق تلفن میتونید سهم بگیرین. شماره تلفن استودیوی رادیو آزادی را تا لحظات بعد میزبان های برنامه به شما خواهند گفت. و ما در آغاز ساعت خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان میشنوید که بانک های قبرس پس از تقریبا دو هفته امروز دوباره باز شدند و نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی دوباره در شفاخانه بستری شد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان با احمد حنایش.
وزارت امور داخلی افغانستان ابراز نگرانی میکند که پس از سال 2014 میلادی کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور افزایش خواهد یافت. شورای افغانهای متحد با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل از علمای جهان خواست تا علیه جنگ روان در افغانستان فتوا صادر نماید. و مقامهای محلی ولایت بلخ از کشته شدن 3 استاد یک مکتب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر دادند. تفصیل اخبار. وزارت امور داخلی افغانستان ابراز نگرانی میکند که پس از سال 2014 میلادی کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور افزایش خواهد یافت. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت در یک نشست خبری امروز در کابل گفت یکی از عوامل عمده افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر بی‌میلی همکاران بین المللی در بخش حمایت از پلیس مبارزه با مواد مخدر است که این موضوع باعث خواهد شد تا پس از سال 2014 میلادی کشت کوکنار در افغانستان افزایش یابد.
اگر دوستای مبین ولی ما را در سی محو کمک نکنه، تولید هم سطحش پایین نمیه و این سبب میشه که قاچاق هم در کشور سطحش بالا بره، که متاسفانه بعضی متوجه میشیم که کم کم توجه در این عرصه مبارزه با مخدر کمتر شده میره و تشویش های وجود داره که شاید بعد از سال 2014 این حمایت ها کمتر شده بره.
در این حال وزارت داخلی افغانستان ظرفیت موجود پلیس مبارزه با مواد مخدر را در کشور ناکافی خوانده و میگوید به خاطر از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر در مناطق تحت تسلط مخالفین مسلح به نیروی توانمند نیاز دارند. شورای افغانهای متحد با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل از علمای جهان خواست تا علیه جنگ روان در افغانستان فتوا صادر نماید. اعضای این شورا تظاهراتشان را از قصر دارالامان آغاز و با شعار دادن و با شعارهای زنده باد افغانستان در مقابل ساختمان شورای ملی خاتمه دادند. مظاهره کنندگان در کنار تقاضای فتوای علمای جهان از طالبان مسلح هم خواستند تا دست از جنگ و مخالفت بردارند. عزت الله جویا یک عضو این شورا:
شورای افغانهای متحد از تمامی علمای بزرگ جهان اسلام، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و علمای جید داخل کشور تقاضا دارد تا ملت مسلمان افغانستان را در راستای ختم جنگ در افغانستان کمک نمایند. از گروه طالبان می خواهد تا از جنگ دست کشیده و به آغوش ملت خیش بازگردند.
حکومت افغانستان از دیر زمان تلاش کرده تا با برگزاری نشست فتوای علمای اسلام را در پیوند به جنگ جاری در افغانستان به دست آورد، اما تا اکنون به دلیل عدم همکاری پاکستان در این نشست برگزار نشده است. در همین حال شورای علمای افغانستان گفته است که در روشنی دین اسلام وظایفشان را انجام دادند. مقام‌های محلی ولایت بلخ از کشته شدن 3 استاد یک مکتب در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر می‌دهند. یکی از مسئولین ولسوالی دولت آباد که از افشای نامش خودداری کرد، امروز به رادیو آزادی گفت که این 3 استاد شب گذشته در یک منزل از سوی افراد ناشناس کشته شده‌اند. این بود اخبار مربوط به رادیوهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب به شما تقدیم می‌کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
بعد از آغاز بحران مالی در قبرس، بانک ها در این کشور پس از تقریبا دو هفته دوباره باز شدند. در حالی که مذاکرات روی کمک مالی جنجال برانگیز در جریان بود، اکثریت حسابات بانکی در 16 ماه مارچ منجمد شدند تا از بیرون کشیدن پول توسط حسابداران بانک ها جلوگیری شود. مردم از صبح وقت امروز در مقابل ساختمان های بانک ها صف بسته و برای جلوگیری از بی‌نظمی محافظان مسلح در خارج این بانک ها جا به جا شده بودند. کنترل سخت گیرانه بر سرمایه به شمول محدودیت در کشیدن پول تا $300 در هر روز، منع تبدیل کردن چک به پول نقد و محدودیت در استفاده از کردیت کارت در خارج از قبرس وضع گردیده است. قبرس اولین کشور یوروزون به شمار می رود که کنترل بر سرمایه در آن وضع می شود. برای اولین بار تیارات بمفگن امریکایی تمرینات نظامی را در کوریای جنوبی برا انداختند. نیروهای نظامی امریکا گفتند بمفگن‌های نو B-2 امروز از ایالت میزوری امریکا به سوی کوریای جنوبی پرواز کرده و بمب‌های مصنوعی را به هدف پرتاب کردند. یان هاپ خبرگزاری کوریای جنوبی گزارش داد که این ماموریت جز تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کوریای جنوبی به شمار می رود. این تمرینات کوریای شمالی را خشمگین نمود و پینگیانگ دیروز هشدار داد که امکان دارد جنگ در این شبه جزیره هر لحظه آغاز شود. کوریای شمالی که در ماه گذشته 30 آزمایش اتمیش را انجام داد، در این هفته گفته است قطعات راکتی و توپخانه این کشور پایگاه‌های نظامی در کوریای جنوبی و ایالات متحده را هدف گرفتند. بریتانیا تحقیقات عدلی را در مورد مرگ بوریس بریزوفسکی عضو سازمان جاسوسی کاجیبی امروز آغاز می‌کند. جسد بریزوفسکی 67 ساله روز شنبه در منزلش در بریتانیا پیدا شد. قرار است این بازجویی برای کسب زمان بیشتر جهت تحقیقات به وقت دیگر معکول شود و امکان دارد هفته‌ها وقت را در بر بگیرد. آزمایشات پس از مرگ نشان داد که بریزوفسکی خود را به دار آویخته است. بعضی از وابستگان وی می‌گویند که او امکان دارد دچار فشارهای روحی شده باشد، زیرا او با مشکلات مالی روبرو بود. بوریس بریزوفسکی در جریان سالهای 1990 میلادی ثروتمند شد، اما بعد از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در روسیه به بریتانیا پناهنده گردید. نلسن ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی به خاطر عفونیت دوباره در ششش در شفاخانه بستر شده است. این مطلب امروز در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور یاکوب زوما به نشر رسیده بیان شده است. اعلامیه میگوید ماندلا نیمه شب گذشته بستری شد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. نلسن ماندلا 94 ساله به خاطر عفونیت در شش و جراحت کیسه صفراش در ماه دسامبر گذشته برای 3 هفته در شفاخانه بستر بود. این فعال ضد تبعیض نژادی بعد از 27 سال زندان در سال 1990 میلادی رها شد. و مذاکرات روی یک پیمان الزامی بین‌المللی در مورد تنظیم تجارت سلاح جهانی امروز در سازمان ملل متحد رو به پایان است. گزارش‌ها از دیپلمات‌ها نقل کرده که ابراز خوشبینی می‌کنند این مسوده امکان دارد در نیمه‌های شب به اتفاق آرا تصویب شود. مذاکرات روی این مسوده از 9 روز به این سو دوام دارد. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنونده های گران قدر رادیو آزادی سلام، درودهای ما آرش همایون جان آقا الکوزی و همکاران تکنیکی همان امیرزای طاهر روشان، عبیدالله عبیدی و ابراهیم هارونه بپذیرن. در این برنامه در همواج آزادی نقش زعامت در نظامسازی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مهمانای برنامه در همواج آزادی هر یک محترم داوود سلطانزوی کارشناس مسائل سیاسی، محترم حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکای کروخیل عضو بلوسی جرگه افغانستان و محترم سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان در مورد موضوع مورد بحثی برنامه صحبت کرده و سوالات شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدند. خوب الکوزی صاحب شما فرمایید.
بله استاسی او د محترم و ملمنو او د غرض د قدرمن و اوریدونکو په اجازه، زعامت یا مشرتابه د ټولنې او خلکو د اصلاح، د قانون د حاکمیت او سوکالۍ په کار کې مهم او اصلي عنصر دی، او که د یو هیواد زعامت بې ارادې، کمزوری او د عامو خلکو په اصطلاح سست وي، نظام ګډوډ، کارونه ویجاړ او خلک له بدبختیو او مصیبت سره مخامخ کیږي. د افغانستان تیر تاریخ ته که نظر وکړو، په ډیرو بدو او ناوړه شرایطو کې چې په هیواد کې انارشي، ملک توایفي، جنګ سالاری او خودسری زیاتې شوي او په اصطلاح ولس د یاغي کېدو پر لور حرکت کړی، داسې مشران حاکمان شوي چې په پوره قوي ارادې، په ښه تدبیر او حاکمیت سره یې وضع بیرته آرامه کړې، قانون حاکم کړی او د یو پاخه او قوي نظام ستنې درولې دي. د تاریخ په استناد عبدالرحمن خان په داسې حال کې واکمن شو چې د افغانستان په هرې برخه کې د قوم او سمت په نامه زورواکان حاکمان شوي ول او مرکزی نظام بیخي له منځه تللی و. نوموړي په پوره قوت او د ځینو تاریخ لیکونکو په باور په بې رحمانه او ظالمانه ډول په ټولنه کې نظام ټینګ او داسې دولتي ثبات او حاکمیت جاری کړ چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې دوام وکړ. دغه راز د افغانستان د وخت صدراعظمانو هر یو هاشم خان او شاه محمود خان هم د دولتي حاکمیت د ټینګښت او نظام جوړونې لپاره ډیر برجسته او د نظر وړ کارونه کړي چې بیلګې په تاریخ کې ثبت دي. په ډیرو مواردو کې د افغانستان په څیر ټولنو کې د قانون د حاکمیت په کار کې مشران په دیکتاتورانو بدل شوي، د ډیموکراسۍ او سوټاکراسۍ ترمنځ تعادل ورڅخه ګډوډ شوی دی، په دې معنا چې د سالمې دیکتاتورۍ لپاره یې نوښت او ابتکار له لاسه ورکړی. په هر صورت افغانانو په تیرو څو لسیزو کې د زعامتونو او مشرانو له لاسه ډیرې بدې خاطرې درلودې او ډیر په دې باور دي چې په دې هیواد کې مشرانو د ټولنې او ولس په نبض ځانونه سم خبر نه کړل او هر څه ورڅخه ګډوډ شوي دي. د طالبانو د رژیم په ړنګېدو او د بهرنیو هیوادونو په عملي حضور سره افغانان راتلونکي ته زیات هیلهمن شول او داسې فکر یې کاوه چې د بهرنیانو په مرسته به په هیواد کې د یو قوي نظام اساسات ټینګ شي، داسې نظام چې کار اهل کار ته ورکړي، مجازات او مکافات یې اصلي شعار وي، د قانون په حاکمیت کې د مور او میری سلوک ونه کړي او اداري فساد له منځه یوسي. خو په خواشینۍ سره چې نه نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نظام جوړونې لپاره سم کار وکړ او نه هم افغانانو داسې کوم زعامت جوړ کړ چې د یو کس یا مشر په تلو سره هر څه له منځه لاړ نشي، بلکې راتلونکی زعامت د پخواني کارونه پر مخ بوزي او خلک پر نظام او سیستم ډاډمن او باوري کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په یوې تلویزیونی خپرونه کې هیله یا توصیه وکړه چې د افغانستان راتلونکی زعیم یا مشر دې د په وینا ګوسفندي وي، که څه هم چې پسه یا ګوسفند ډیر ښه او ګټور حیوان دی، خو په افغاني فرهنګ او ادبیاتو کې پسه یا ګوسفندي عمل د بې ارادګۍ، سست عنصرۍ او کمزورۍ په معنا استعمالیږي او که مشر ګوسفندي وي نو د خلکو پر حال دې خدای رحم وکړي. د افغانستان په څیر سرکشي او یاغي شوې ټولنه کې که مشر جدي، شیر صفته، پاک نفسه او د قوي ارادې خاوند نه وي، څنګه به په ټولنه کې قانون عملي کړي؟ دا چې په افغانستان کې څه ډول زعیم یا مشر ته اړتیا ده او راتلونکی مشر یا مشران به څنګه د یو قوي او نه ماتېدونکي نظام اساسات ټینګ کړي، دا بل درنو مېلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
خب محترم سلطانزای صاحب، به استودیو رادیو آزادی خوش آمدین. شما صحبت های الکوزای صاحب در این رابطه شنیدین، لطفا نظرتان شما در این رابطه بگوین، بفرمایید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به همه، تاریک آقای الکوزای فرمودن ممدار صفاتی که در اقزامت نهفته است و ضروریاتی که اقزامت داره، نه تنها چیزایی که آقای الکوزای فرمودن بلکه نظر به شرایط یک جامعه موضوعات بسیار عمده دیگه هم میتونه که در نقش نظام سازی و در نظام سازی و نقش زعامت رول بازی بکنه. مثلا یک زعیم باید نه تنها صفات تکنیکی زعامت داشته باشه، بلکه یک شخص یا یک فرد الهام بخش باشه که بتونه یک جامعه را الهام ببخشه و با الهام بخشی خود در جامعه اعتماد به نفس به وجود بیاره، همسویی دولتی و ملی را به وجود بیاره و عوام فریب نباشه و با مردم راست بگویه، اعتماد مردم را جلب بکنه و این اعتمادی که در بالای سیستم به وجود میاد در این زمان در جامعه هم اعتماد به نفس ضروری را به وجود میاره. و چیزی که در افغانستان بسیار ضرور است، من فکر میکنم که از نگاه تکنیکی افغانستان اولین مملکت است در جهان که در قرن 21 توجه اینقدر ممالک خوشبختانه یا متاسفانه در عین وقت مبذول شده به افغانستان، مگر در این زمان زعامت ضعیف و زعامت بی اراده و بی تعهد و یک تیمی که همسو نیست، افغانستان بهترین شانس های تاریخیش از پیشش گرفت و امروز افغانستان به زبالدان تاریخ خدا را خواسته فرستاده خواهد شد. و این نقش زعامت بود که این کار را به ای جا رساند. اگر ما یک زعامتی می داشتیم که یک تیم قوی را جور می کرد، یک تیم ملی جور می کرد و یک پیام ملی را برای این تیم منعیس امو دیدگاهش برایشان ارائه میکرد و افغانستان به طرف یک مسیری که ایجاب میکرد روان میکردیم، من فکر میکنم افغانستان امروز بسیار جایگاه بهترتر می داشت. در این زمان نه تنها یک فرد بلکه اطراف یک رهبر سیاسی هم بسیار مهم است. مثلا با احترامی که به آقای فاروقی ما دارم که در کابینه بودن، یک تعداد اعضای تیم آقای کرزی کسانی بودن که در همه شرایط برش آقابله بودن. ما در قدیم همین سخن همین شاد کردیم که آقابله در افغانستان هر کس که آمده چی شیر بوده، به نیس رهبر چی گوسفند بوده، دیگر آقابله شدن از گوسفند که از سر بودن و بر شیر هم گوسفندتر. و آقای کرزای من نمیفهم که شیر است یا گوسفند، من هیچ نفهمیدم هنوز دیگه. از او خاطر افغانستان در شرایط قرار داره که ما نمیفهمیم که دیکتاتور ما با تفنگ ما را میزنه یا با پنبه ما را حلال میکنه. من فکر میکنم که مردم افغانستان قرن هاست که فریب رهبری های را میخوره که به نام از او رهبری ها هم پشتون ها تاپ زده میشن، هم اقلیت ها فغانشان برآمده و هم اکثریت ها معلوم نیست که کی هستن. و این گناه زعامت است که فقط برای حفظ قدرت، برای حفظ منافع شخصی و فردی و گروهی خود فقط و فقط افغانستان وسیله ساخته و مردم افغانستان و قوم افغانستان فقط مانند پرزجات موتر که برای زینا بار ببره. و ورنه افغانستان میتونست که در این 12 سال بسیار وقت است. و ما هم همچنان خسته شدیم از یک صحبت دیگه که همیش ما میگیم که ما 30 سال جنگ دیدیم. او برادر 30 سال جنگ دیدیم، خال 12 سال هم صلح دیدیم. همین جنگی که بالای افغانستان تحمیل شده در این شرایط در اوائل به همین حال نبود. اگه این دولت کارامی بود، اگه یک تیم قوی می داشت و اگه زعامت صحیح می داشت، افغانستان در این حال که امروز است نمی بود. و امروز نمی گفتیم که والا آقای کرزی اگه نباشه کیست؟ خود آقای کرزی کی بود وقتی که آوردنشه؟ این سوال هم باید جواب داشت.
تشکر وقت لرو بیا به هم خبری و که فاروقی صاحب غور استاس نظر هم و روزه که در زعامت مسئله ډیر مهمه ده که ټولنه صحیح زعیم ولري، مشر ولري، نو مشکلات حلیږي او لک په جدیت سره خلق د خلکو تقاضا داده چې باید زعیم ډیر جدی وي. یعنی دا لکه غابلی غوندې یو حرکت اونې کیسه. مهرباني ستاسو نظر مغړ
ډیر مهرباني جناب کوزه صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته تاسو د پروګرام محترم او همکاران او جناب سلطان زوی صاحب درون میلمه ته او د پروګرام محترم او معزز او اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یقینا د زعامت نقش د هیوادو او د سازمانو د مؤسساتو د اجتماعاتو په سم او استقامت ورکولو او د اجتماعاتو په خوندي کېدو کې ډیر مؤثر او ډیر اساسي نقش دی. په یقین سره د زعامت په څنګ کې نور هغه عوامل او هغه سیستمونه او هغه مساعد محیط د زعامت د نقش د خوندي کېدو او د هغه د تعمیلولو دپاره هم یوه ډېره اساسي فضا د یو اساسي زمینه ده. د هغه لپاره زه فکر کوم چې علاوه پر دې خبرو چې دلته مخکې مطرح شو، یو تعداد نور عوامل او مباحث او مواصفات دی او د زعامت دپاره مطرح دی. زه فکر نه کوم چې تنها د دیکتاتوري او د تحکم او تهجر او د استبداد بحثونه د زعامت د ارزومندۍ او د زعامت د موافقه دو وسیله وی او د غیف په وسایل باندې زایمان متوونی د خپل نقش او رسالت ادا کی.
او بخې چې د موضوع لګ روخانه کې خاغلی کرزی سورز مخ کې ویل چې باید افغانستان راتلونکي زایم یا مشر له خلکو سره ګوسفندی برخوردو کی. یعنی ستاسو په نظر دغه مقصد څه شته؟ یعنی سازش شو کی، مصلحت او کی، د قانون په عملی کولو کې؟ یعنی څنګه تعبیروي ستاسو ورو چې ستاسو نظر و؟
بله، هغه راتلم په ډیر تاسف سره د افغانستان د ولسمشر نه هغه بحثونه د زعامت متاسفانه ګډوډ شوی او د یو سم د فکر کې چې لا تر اوسه په خبر کې دی په کوټه کې هغه بحثونه د افغانستان مغه سي دي لکه چې شل کال مخکې وو او افغانان په هغه موقعیت کې وو چې متاسفانه بعد د دموګ د همسایه هوادو د اټیټیوډ به منصبدارانو قماندو او هدایتو ته وروګوري او د هغه پر اساس باندې او دغه د پتر هدایتو لاندې بخپل ملي مسالې او ملي منافع د مصلحتو د تقسیماتو او د قدرت تقسیم په وسیله باندې دوی عملی کی. مګر زه فکر کوم چې په اخرو لسو دولسو کالو کې افغانستان او افغانان یو ډېر معزز اجتماعي او سیاسي مرحله ته سره دا انتقال شوی چې هغه په افغانستان کې او په خپل خاوره کې د قانون د حاکمیت تر سور لاندې دوی اوس خپل مسائل او خپل نقش ادا کوي او په هغه کې د زعامت نقش او د رهبریت نقش هغه سی یو نقش دی چې په دنیا کې معمولا ملي زعما او ملي شخصیتونه رهبران او نخبه شخصیتونه چې خپل اجتماعات له داسې بدو حالاتونو ژغورلي او مستقیم او خیر لارو ته استقامت ورکړي په داسې یو موقعیت کې قرار لرو. مګر متاسفانه د افغانستان ولسمشر تر دا اوس پوریم په مغه روحیه باندې دا اوسم دغه فکر کوي چې افغانان په مغه حالت کې دي. شک نسته چې اوسم په افغانستان کې څلور پنځوس یا پنځه پنځوس هیوادونه دلته موجود دي، په لسهاو استخباراتي دستګاوي دلته په یو شکل بل شکل سره نفوذ لري. د هغو عناصر او عواملو چې د افغانستان په بدبختی او په دورو کې ځانونه خرڅ کړي دغه دستګاو ته، دغه د اقتدار وسایل او دغه د ارزوګان د تحمیل غلقي او کړي اوسه متاسفانه په نظام کې موجود دی. مګر د افغانستان ولسمشر او د افغانستان خلکو لپاره لس کاله مخکې دا زمينه برابر شو چې خپل یو قانون او خپل هغه اجتماعي قرارداد سره راجوړ کړي او دغه د تطبیق لپاره د افغانستان ولسمشر د خلکو د رایو پر اساس باندې انتخاب شو، کاغه مشروعیت تر سوال لاندې وي یا نه وي، یا هغه په یو غوڅ اکثریت باندې هغه یارانغه د ډیموکراتیکو مناسبات پر اساس دا رئیس جمهور د ټول افغانستان د ملي اقتدار او د دولت د اقتدار تمثيل کوونکی یو شخصیت وو، او دا د خپل تیم سره او د خپل همکارانو سره باید دغه بحث ډیر جدي پاملرنه کړی وای چې دلته اوس قانون حاکم دی نه مصلحت، دلته قانون حاکم دی نه شخصیت، دلته قانون حاکم دی نه هغه روابط چې متاسفانه د دې لاشکې په دورو د بدبختیو افغانستان کې افغانان په بهر کې او د بیگانه خلکو په ملکو کې الته د خپل سرنوشت تاکنې لپاره متاسفانه ضابطانو د همسایګانو ته سترګې نیولې وي او د هغو هدایتو ته ارزښت ورکوله. اوس له دغه حالت نه باید وتلی وای او قانون حاکمیت ته باید ډیر اهمیت توجه کړی وای، او د قانون د حاکمیت د پلي کېدو لپاره متاسفانه یا خوشبختانه دیکتاتوري په کار نه دی.
تشکر به وخت لرو ان شاء الله بیا هم خبرې کوو. یو څو ټلیفونونه لرو محترم همکاره. ازادي راډیو د مهرباني سیم
به فرمایئ سیم راډیو ازادي سیم
سر وخیم زه محمد کریم د نیرار ولایت نه تاسو ټول قربانو او مېلمنو ته خپل احترامات تقدیموم.
مهرباني
سر. او تعالی نه د ما ارزاسه دا کټ آینده رژیم زین تاکل کیږي نو یو نظامی شخص لکه د نظامی جنرال لکه دا جنرال طاقت یا جنرال علومی دا چې انساني چوپ لري وکوله چې دا مملکت په نظامی توګه باندې دی لوخله ادارې را نړولي او ټول قوانين چې باندې اجرا کی او په خلاف کې دغه کابینت نه پر انتخاب شي لکه بشر دوست صاحب او امثال دغه چې هغه دی زابلی صاحب او داسې نور د وطن پرسته انسانان.
ها کور دې ودان نظر دی او سلام تاسو یو بل ټلیفون راځي درې مې ورونی
بلی
بفرمایید.
سلام و احترام تا گروه ملمنو محترم و اوریدین کتا سلام و احترام تا
و علیکم و علیکم السلام مرحبا
جناب علی کوزای سے یا موضوع با اول قدم کدا سی و چی من چی دا اطرافونا پی اصطلاح سرا لگی گو من نه شخصی تلویزیون لرو نه شخصی رادوگان لرو څونه خواهش کوم چې د ملاب د زړه دار د تاسو تاریخ مونږه هم دولت وخت ورسو او هم د ملاب د زړه دار چې دغه درته بیان کوم.
او دا ډیره مهمه ده مهرباني.
اوله موضوع خدا له جنوب له کوزای سي چې مونږه د افغانستان ملاب او چې قهرمان ملاب د ټول دنیا ته د خپل تاریخ ثابت کړ او قدم کې چې روسانو په افغانستان حمله وکړه د تورمخو پنجابیان سپر افغانیان شو او هغه یې د اشغال نه خلاص کړ او امریکایان چې په دوبۍ او په عربستان کې او په کویت کې په قطر کې پټ خام ګرځېدل دغو د مخنیوي دغو د بالې لپاره د اولس کشورې د روسانو هم مات کړل. دا
اصلي موضوع تر راشي. موضوع تر راشي سيده تاریخ. بله تاریخ اصلي مسئله تر راشي زحمت مسئله. بله بله
الو
بله اورو مهرباني
اوس تاسو په دې خبره کو جناب بلو کوزه سر اول زمونږ دا جهادي رهبران او کفيني زعيم او رئیس جمهور دی یمن ملاب د تقوضا د دوی نه په دې شکل وه چې دوی به د افغانستان دا قهرمان ملاب څنګه چې دلته دوی په دې مونږ خاوره کې د رهبران غلطي وم د همدې ملاب په شکل باندې دوی قهرمان وی او دوی هماسي پالوسي و هغه درلوده نو ملاب به انشاءالله چې په ټول نړۍ کې د خپل تاریخ داس باندې کړه. اوس اصل هدف مې په دې موضوع دی چې د مونږ ځایم څوک چې د غصې لاس په دې کابینه کې البته په حدود د زر نفرو به وي خو اونۍ به په دې زر نفرو کې زر نفره به په شمالي تلواده کې ولې نور ملاب خو با غیرت و با ایمان به جناب کوزای صاحب.
بله.
من دا ملت خود توش پوری دی رهبرانو چه حاطب که تجارت و جلابی که اوکرا ولیدی خود خود خهرمانی طول دنیا تا ثابت کرد جناب کوزای
صاحب. یعنی چنگ ای باید ستاسی پر ازار زایم رادون که مشر باید چنگ ای چنگ عمل بایدو کی ستا پر ازار
دیما پخواه دیما پر نظر بانی جناب کوزای صاحب که زره جمهور وای زبه باشی در تا یا مثال وایم چیزه دیو ده غریب اولاد زویم که زره جمهور وای ما با پاول خدم که ده پاکستان نه او ده ایران نه ده خپل ماجیری نه وفلی ما با ده پاکستانی ترمخ پنجابیان نه ده خپل بیچاره مظلوم ما ماجیری را بزرد کری وای ده ایران نه با می ده خپل ماجیری نه وفلی ما با ده افغانستان استقلال آخری ساته ده لکه چی امان الله خان ساته ده لکه داشی چی و سیما پیشنا داده داینده ده زهیم ده پاک اول قدم که خدا چی منگ اوتاشی ده افغانستان طوله نه ده پیسو خاطر بانی دی منگ ده واره ننیوله تو مشروعانو پوری سی پیسو بانی دی راشق دی زان خرسی و حال دا چی دی خطای خهرمانان دی دی پیوز دی چی طوله دنیا زان تا قلوم گرده دی پیسو خاطر بانی زان خرسی ده و سیلان در تداشی هم سالوان جناب الو کزای سی کچیر دغنن امریکا او پاکستان مثال خبر شمالی دلوله تا یا شین سرا خوراکی چه تاسی قدرت را تو دو سیل نمون چه سرا کم تا قوزو کی دیو تا و سرای منی گوره دا من تا مدوها دی تا پلاس کی دی دا طول موضوع تا تا رو
خیر چه دا موضوع
دا پارا زیعیم من داشی زیعیم خوارو
بله بله
اول خود دا افغانستان ملت طول تا یا لاس بانده داشی دیما تو کسی آقا شخصی آقا واکن دا افغانستان طول مشکلاتی نالوله شد
بله
تجارت که نکه یعنی
یعنی صادق قوی ستا پر نظر صحیح شد بله یعنی بل 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 سی صفاتو لری
گوره نور وقتی جازه نلرو
وقت بخیر غوړم چې ټلیفونونه ډېر زیات انستا مطلب دا چې باید راتلونکی زعیم صادق وي او وطن ته خدمت وکړي او استقلال او د خاورې تمامیت او د شیانو ساتي تشکر په شولې بل ټلیفون لرو صاحب ازادي راځو ده مهرباني
بو فرمان صاحب
منه سلام علیکم ملکه صاحب تاسو ته او درنه منمانه ته او زنن ټول اوریدونکو ته سلام نه سلام باندې کوم منځم بشر دوست ما د مدمر ته کولای ته چکول سلام
وعلیکم بشر دوست صاحب سلام شه مهرباني
مهرباني وکړه
نظر صاحب نظر میں دادی تلک جیسا من منو تفسیر البته په وړ ما موجوده رهبران د افغانستان چې دې په جګړو کې داخل خلک دي هغه تقریبا د اعتماد له لاسه ورکړی دی ملت ته هیڅ کله په دې باندې اعتماد ونه شي کوي مستثنا د تقریبا په سلو کې به داسې چې پنځه نفره یا درې نفره به وي چې هغه به واقعا د ملت غم به ورسوي په دې ملت زړه خوږېږي او د ملت خواخوږي لري خو په تعصد چې دوی به قدرت ته ونه رسېږي او یا به دوی ته څوک رای ورنه شي کوي او دوی ته به زمینه مساعده نه شي په دې باندې خو برعکس دې نه زه په دې کې ملت او دولت ملت باندې هم یو څه ملامتیا لرم البته په دې خاطر باندې چې ملت هم ملامت یا ملت د ملت چې دا جنگ په یو هیواد کې چې دولت وي د هغو سره د ملت ملاتړ ډېر مهم او حیاتي ارزښت لري ځکه که ملت د دولت سره نه وي هغه دولت هېڅ دی دلته ملت زموږ په تعصد چې جګړو ته ډېره ترجیح ورکوي دوی که د سواد کچه کمه ده دی کې عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی په اطراف کې مخصوصا دلته جنګ جګړو ته ډېره ترجیح ورکوي دلته عامه پوهاوی د خلکو ډېر ضعیفه دی ملت
تشکر پوه شو بشر دوست سلامت اوسې یعنی پوه شو ستاسې په نظر چې دولت ملت هم باید تصمیم ونیسي صحیح ضعیم یا مشر وټاکي ډېره مننه یو بل ټلیفون لرو کور دې ودان صاحب ازادي راډیو
السلام علیکم
بفرمایئ صاحب
خبرې وکړئ صاحب تاسو
دیموکراتیک مرکزیت قائم میرے ہاں تنانا آگا جنگیات حکومت میں سے کوالے حکومت میں سے کوالے کہ حکومت میں اکری اس مطلعہ ہماری اس نے اسانے زہمت یا رسمی کے زہمت میں بارے ہوتی
دی هغه به د پرسیونده مې څنګه او ستان نه کوله چې دا د پرسیټ مارکټ یې نه څه هغه به وایي چې څنګه کې هیڅ تر پروګرام کې او ګروپ یې پرې غوښته کوم کې په خبره کې وایي چې هیڅ څه خطر دی هغه به تشویق شي لا چې او چې بد کړی
نه هغه به اجازه او مکافات یې به او بالکل
او مې زه تاسو ته مکافات خبره وکړم نو زه به څنګه نه ریسره کار ځم نه وایو دا واخه ما هر څه وایي خان دې وایي چې خلک یې څه وایي خو ستاسو به څه ما هر به خسر نه ځار به خو شعار به تمام نو دې ته نه دل زګورا دیموکراسي یعنی د مرکزیت په دې ډول ولې چې دیموکراسي د متفرې سره کارتیک په ځګړه کې دی او دې
بله
بله دې دې ته راځي چې دا تاسو ته هغه پڅلیا را دې ستاله چې هم دا چې دولت نه وځي ته هغه دې لیو او دې دې کې چې خلک دا یو څه ګوره چې څوک خطر کوي غلط دی لاسه کوي شریعت حکم دی قانون حکم دی پیغمبر حکم دی او دې دې چې څوک رښتیا لري هغه یو څه چې دا په مخه خاص تاسو ما وروري
قانون نه عمل کیږي صحیح کوئی شو لاندې تاسو
مار چې تر څو پورې کېږي دا رسم کوي دا شي هم دا اوس مثلا مستقبله خپل مدیریت کې داسې ډول هغه مان څه نکي چې هغه مجازات او هم مکافات نه دي دا ټول نه نجیږي دا
خو
هغه مره چې واه چې یو خبره کوي دا څه خبره کوي ما نظر دا شي افغان هم دې غوډه من مننه راځل چې آیا رښتیا دا خبره هکې چې دې ته ضرورت ده
اکورډ ودا
پورې کې دا ځای نه دا ټول نه دي پاله کلویری ډیسپلین مان څه نشي او هغه چې خاين نه هر دې ډیجیټل دې هغه لا څه کار نشي نو هغه چې موږ فورډ دا جمعیا جوړ کړی و
سلامات زه پښولو پښولو ورجنه او وخت چون کم ده بخنه غوړم ټلیفون ډیر زیات دی پښولو پښتنه دی وادو شو
خو فرمن سي
یو بل ټلیفون لور شه بازار دی مې مهرباني ورور پښتنه دی ګلند لند یو که چې محترم ملمانه به خبر یو کې مې مهرباني
الو السلام
علیکم مالو کوزه سلام شغارو او روسه مې مهرباني ستړم شي په خیر راغلی
السلام علیکم
کامران سے او ډیره مده پاس کامران سے مهرباني
تاسو ته خپل سلامونه نه ته له او په شمول د ملمنو ټول اړیدون کو ته وړاندې کوم
کور دې ودان مهرباني
الو کوزه صاحب دغه د اول ورځ چې د افغانستان د حکومت بنیاد شول کې دی په غلط
کوم وخت یعنی مطلب دا لاس کاله مخ یو لاس کاله مخ ګراسه په خوا
لاس پکات دغه خبره د هغه په دې معنی تر دې در مخه چې د طالبانو حکومت رنګیږي خلک غربیانو خلک په دې روغه پیسې مختک نو اوس هغه خلک پر قدرت وو دي هغه خلک پر کومه دا به څنګه د افغانستان فساد یا رشوت یا نور دغه
یعنی د خلکو ګناه نشته ستاسو په نظر یوازې حکومتونه مسول دي
خدای یو پښتنه لرم چیرې تاسو ته د افغانستان واګه په لاس درس په لارښوون کې آیا تاسو به د افغانانو د پاره سلري سبوکي سموکړې دي نو که تاسو خپل نظر
تشکر او تشکر کوم مهرباني سم ښه محترم ملمنونو پښتنه موارد له ډیر زیاتې په ترتیب سره سي لنډ ځوابونه ورکړي سلطان زیب تاسو مهرباني وکړي
مهرباني
وکړي به فاروق صاحب خبرې کوي
بله به فرمایئ سلطان زیب
یو 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 شی چې مهمه موضوع یو ورور اوربند تماسونی و چې میدان وردګ نو هغه ول چې اعتماد یو اعتماد ول یو بل د خلکو مسولیت هم ذکر ک اما کوم چې په یو هیواد کې سیاسي زعامت اهمیت لري په ماغه اندازه د خلکو مسولیت د دې زعامت په ټاکنو کې ډیر زیات پر اهمیت ده او دا باید هیر نشي چې ګرشي د موږ هیواد یو یو جنگ زپل یو د مګر جنگ زبل توپ باید د دې باندې نسی چې هیڅ شی باید نکو په دې مونږ په هیواد کې زه فکر کوم چې د زعامت په ټاکلو کې د خلکو نقش مخصوصا د تعلیمي یافته قشر د چون قومي او هیواد یاسو د قومونو با نفوذ او افراد او روحانيونو او مدني جامعه رول ډیر زیات دی او دا رول صحیح لوبول سوال نه دروسه متاسفانه په 12 کال کې فرضاً کومه فرض وکړو چې دغه 13 کال یو انتقالي دوره و د افغانستان یو وجود تاریخ په وګدو کې دا 12 کال نه باید استفاده شوی وای او د سیاسي پروسې مې سره غلي وای چې مونږ اوس وای کړی چې د پروسې نه د یو انتقال په ارتباط استفاده وکړو او نن چې د انتخاباتو باندې غږیږو د نوي زعامت په ټاکلو باندې غږیږو مونږ باید دغه میکانیزمونه د لودلې چې دا کار مکړې اوس هر څوک سره چې غږیږي وای ولا غیر کرزای صاحب نور څوک وو په دې سال کې چې 12 کال مخکې باید دا سوال مونږ کړی و چې دا کرزای صاحب څوک وو
دا مونږ باید ځان نغلو یو بل ورور ډیر زیات د قهرمان ملت یادونه وکړه. درسته ده مونږ قهرمان ملت یاستو، توپک سره مونږ قهرمانی کړې ده، مګر بالغې نه مونږ څه شي کړې دي. په دې باندې باید وغږیږو چې غیر توپک نه هم باید قهرمانی سړی وکړي. د توپک په ذریعه قهرمان کېدل کافي نه دی. په یوویشتمې پېړۍ کې مونږ توپک واخیست، جنګونه مو وکړل، هر شی مو چې وګاټه وګاټه، مګر بیا هم د چا ګناه وه چې د نورو فریبونه مونږ وخوړل، د نورو ګولونه مونږ خوړل. دا خو قهرمانی په دې کفایت نه کوي چې مونږ توپک مرمیانې فایر کړلی بیا کینو نور قهرمانان یاستو. زه فکر نه کوم چې هغه ملت ځان ته قهرمان ووایي چې خارجیانو سره جنګېږو، بیا دلته خپله د ورور وویل چې زر نفره مونږ باندې حکومت کوي. آیا د دې قهرمانو ملت زور په زرو نفرو غلو باندې نه رسیږي که دوی غلی فرضاً؟ که مونږ د دې زرو نفرو نه خوشحاله نه یاستو، مونږ څه قهرمانی لرو چې د دې زرو نفرو په مقابل کې یو سیاسي حرکت نسو جوړولی، یو سیاسي تشکل نسو جوړولی، یو واقعي ملي اجماع نسو جوړولی؟ بیا کینو، بیا محمود جان کرزی دی، قیوم جان کرزی دی، حسین جان فهیم دی، او نه پوهېږم ضیا جان مسعود دی، او فرزان عبدالله جان دی، او فلانی جان دی، فلانی جان دی، دا زاړه څیرې، تکراري څیرې، تکراري څیرې، تکراري څیرې، دا څه قهرمانی ده؟
تشکر صاحب. فاروقي صاحب مهرباني،
شما بفرمایئ. فاروقي صاحب
ډېر مهرباني. زه فکر کوم چې دقیقا دا د ملت مسؤلیت په دغه ډیموکراتیکو نظامو کې د زعامت د استقامت ورکولو لپاره هم یو ډېره اساسي بحث دی. په زعامت کې د اشخاصو او د مسؤلینو او چارواکو توظیف کېده، دا د مسؤلیت، دا د اساسي مسؤلیت د ملت دی. او ملت متاسفانه نشي کولای چې په دغه پړاو کې د خپل مسؤلیت نور بحثو ته وروړي او خپل هغه رسالت او هغه توان چې لري او مسؤلیت چې لري لغې نه ځان ګوښه کړي. زه په دې عقیده یم چې د افغانستان ولس متاسفانه په مختلف ادوار د تاریخ کې دغه پاک زړه چې لري، دغه ښه اعتماد چې لري، دغه اعتقاد چې په قضا او قدر او تقدیر او قسمت او په سرنوشت باندې لري، په اکثر مواردو کې متاسفانه دا ټول بحثونه او دا خپل ټول صلاحیتونه انتقال کړي دغه بحثو ته، او خپل رسالت او مسؤلیت د ادا کولو لپاره اکثرا تر هغه مراحل پورې چې په وطن کې بحران راغلی او وطن داسې مشخص او بدبختی او تک ورسیخ شوی چې هلته ذاتي د هغه خبره د هغه چاره د بدبختی او چاره د خلکو اډوکو ته رسېدلی، پس لغه بیا دوی مغه صلات او مغه سرکندونو ته سره متوسل شوی چې تاریخ یا غسر سرخندنو کارنامی خاطری پاتی دی، او هغه ډیر ناوخته دی. متاسفانه بیا دا قهرمان ملت اکثرا پس لدینه چې هغه سرخندنی کړی او قهرمانی سب د تاریخ کړی، د هغې د تداوم لپاره، د هغې د لاسراوړنو د حفاظت لپاره بیا هم له بې تفاوتۍ او بې التفاتۍ نه کار اخیستی، په مسایلو کې همیشه د خپل مسؤلیت او د خپل توان یا صلاحیت بل چاته انتقال کړی او خپل یو ګوښه کې سره ناستی، او بیا د حوادثو او د مقدراتو د جبهې چې راځي په دوی په سرنوشت باندې هغه ته منتظر پاتې دي، او ځان او د خپل هغه مقدرات او د خپل سرنوشت او خپل آینده ټول هغه بحثو ته سپارلی چې متاسفانه اکثرا موږ د دغه جدي چالشو سره په خپل تاریخ کې مواجه شوې.
تشکر فاروق
صاحب. دا ډیر اساسي بحث دی چې په ډیموکراتیک نظام کې ملت لپاره دا لوی صلاحیت ورکړ شوی او د غیب مقابل کې دوی لپاره یو لوی مسؤلیت ور په غاړه دی. دا ډیر اساسي بحث دی، او زه فکر کوم چې د افغانستان ملت اوس باید د دغه پیړۍ د ارزوګانو په درشل کې باید د خپل رسالت او خپل مسؤلیت په توجه سره له دغه بې تفاوتۍ او له حالت باید ځي او اشخاص او افراد او هغه مشخص او هغه ته باید دا چانس ورکړي.
تشکر فاروقي صاحب. صحبت شما مرا به یاد هوشدار محترم مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک انداخت که اونا گفته بودند که ما ملت افغان همیشه در میدان نبرد فاتح و برنده هستیم، اما باید نگذاریم که در میدان سیاست ببازیم، و صحبت های شما مرا به یاد فرمودی و استاد بزرگوار انداخت. خب محترمه شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان هم به استودیوی ما در کابل تشریف آوردند. کروخیل صاحب، اگر شما صحبت میمانای برنامه و سوالات شنونده های رادیو آزادی را شنیده باشین، صحبت امروز ما در مورد نقش زعامت در نظامسازی است. شما اگر لطف بکنین اول خوش آمدین، بعد نظرتان در این رابطه بگوین.
نقش زعامت در نظامسازی،
در نظامسازی.
سلام
بفرمایید.
سلام بر شما و تمام شنوندگان برنامه شما. سوالات دوستان که کردن نبودم، فقط همینه و به برنامه رسیدم و منتظر هستم که اگر سوالات را بگیرن برشان جواب خواهد داد.
بسیار خوشم
آمدید. اول که د مقدمه په شکل باندې خپل نظر وړاندې کړئ، زحمت سو وندل څرول لري په ټوله نه کې زعیم قوی وي تاثیر څه دی او که ضعیف وي څنګه دی ساسي په نظر؟
معلومدار زعیم په یو نظام جوړولو کې اساسي ونډه لري، ځکه سې په دیموکراتیکو نظامونو کې خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه حق خلکو ته ورکول سوی ده او د دوی په رایه باندې مشر ټاکل کیږي. معلومدار هغه قوي او متحد کسان چې مثلا دوی باندې اعتماد کیږي او د وطن چارې ورته سپارل کیږي، هغوی دي چې نظامونه جوړوي، هغوی دي چې سیستمونه پیاوړي کوي، هغوی دي چې مثلا د وطن راتلونکی ټاکي، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که هغه په اقتصادي ډګر کې وي، او که په نورو بخشونو کې وي. که چیرې زحمت په اساس معاملو وي، که په ضعیفه کس وي یا مثلا په فساد کې ککړ کس وي یا تعهد نه لري یا کوم داسې یو ډلې پورې وي چې صرف هغوی خپل ځان لپاره کار کوي، معلومدار یو وطن له بدبختیو سره مخامخ کیږي. او که چیرې د وطن مشر مثلا په دې باندې متحده چې بدلون راوړي، ولو سې هغه ټیم هم ډېر یو قوي ټیم نه وي یا ډېر متحد هم نه وي، کولای سي مثلا تر خپله حده توانه باندې وکړای سي چې یو وطن له بدبختیو نجات ورته ورکړي او یو په داسې لارې باندې چې د هغوی راتلونکي وطن ته وټاکي او وطن بوزي.
عزیز رادیو آزادی، برنامه هی هفته در امواج آزادی به نقش زعامت در نظام سازی تخصیص داده شده. میمانای برنامه محترم داوود سلطانزوی، کارشناس مسائل سیاسی، محترم امیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، محترم شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه افغانستان و محترم سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان
ما هستند
که بعد از ساعت 3 با ما خواهد بودند و سوالات شما پاسخ خواهد دادن و در مورد موضوع مورد بحث صحبت خواهد کردند. سلطان زوی صاحب، یکی از شنونده های رادیو آزادی محمد کریم از ننگرهار زعامت جنرال ها را تقاضا کردند که در آینده افغانستان، منظورشانی بود که زعامت قوی و زعامت نظامی در آینده در افغانستان باشد، در حالی که تجربه نشان میده که دنیا از حاکمیت خونتاها، دکتاتورهای نظامی و حاکمیت جنرال ها فاصله میگیرند. با عقیده شما چی باعث شد که بعد از 10 سال تجربه دموکراسی در افغانستان هنوز هم یک تعداد از مردم افغانستان به این عقیده و نظر هستند که باید توسط جنرال ها و حاکمان دکتاتور رهبری شوند؟ بفرمایید سید.
بله، ما فکر میکنم که یک موضوع بسیار مهم در این صحبت از این دوست ما نهفته است که این امون ناخودآگاه یک ملت تشریح میده، یک ملت که در انتظار یک حکومت قانون که حکومت داری کرده بتانه در چوکات قانون. ما ضرور نیست که در قرن 21 دکتاتوری داشته باشیم، فقط قانون اگه تطبیق شه و خود دکتاتوری قانون میتونه که جوابگوی کودتاهای جنرال ها باشه یا ای که اشخاص عوام فریب که به نام های مختلف مردم فریب میتن و ما باز بسیار ساده لوحانه باز نام از اونا رو میگیم که اگه ای آدم رهبر ما شه و مملکت جور میشه، در حالی که در قرن 21 درست است که یک فرد میتونه که امید بخش باشه، اما یک فرد که تیم نداشته باشه، یک فرد که برنامه نداشته باشه و یک فرد که خودش متعهد به قانون و تطبیق قانون و احترام به قانون نباشه و چهار طرفش به فساد غرق باشه، او امکان نداره که رهبری کرده بتونه و زعامت کرده بتونه، ولو که جنرال باشه، ولو که مارشال باشه. هرچی که باشه، ما داریم امیال دستر قدرت، مارشال هم داریم، قماندان های جنگی هم داریم دیگه. از اینکه چی میخواین؟
نورم زیاد که جنرال هم داریم، بله؟ نورم زیاد
دیگه هم زیاد شد که باز چه پاول کنه، باز ایواز 20 منزل 40 منزل بسازن و ایواز یک کابل بانک 5 کابل بانک بزنن دیگه، این برای ملت کفایت نمیکنه.
تلفون نباولو دوستان، لطفا د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ، لند لند چې دوستان ته موقع ورشي چې جواب ورکړي. مهرباني سي
بفرمایئ سي. رادیو آزادی است، بفرمایئ.
سلام احمد الکوزی سر تاسو ته درنو من منوت دې زده کوم سلامونه.
و علیکم سردار خان ستړی مشي. مهرباني
الکوزی سر.
بله سي.
د کارګي لمخ کې ټول عمر منګه په دوه غاښ کې تیر کړای مو.
ها څنګه؟
او کارګي چې راغی و سم په تاسو دې دوه کی عمر کیږي تاسو ټول شاهد یاستئ چې زمونږ د ورځې 200 و 300 مري، یو چا د لاسه مري او څوک یې وزني او څوک یې په دغه حالات کوي. مشرانو ګوره، تاسو نه مذهب و سیاست دواړه ګډوډ شوي دي. اما د حق لاره او د نه حق لاره د نورکه ده دا کرده یو نفر ده نه کان لري نه تیاره لري نه دې پیرو ته تیاری لري نه واسکټ لري راځئ دا کرده پرېږدو په خپل ځای مشرانو راځئ سپین ږیرو تاسې خو ټولځای شکر دی له مخې نه چې 5000 مونږ 9000 مونږ عالمان شو او د سیاست مداره خلکو له کوم تکلیف غونډه دنیا ډکه ده و داولی یو نه شخص ته بخله ناره او مشرانو قضاوت ته بل طرفه نه کوي طرفه کوي چې ګناه کوي ټول افغانستان ملامت د منځ سیاست مشران دي مذهب مشران دي راځي و د کلاره ولته وایي چې تاسې ورته ټول راولي یو امنیت راولي یو موري راولي حق دا کور پاره نو دا ظلم نه روا پیږي خدای نو حکومت نه پیږي پاګل ما مرو حکومت څه کوي چې څنګه مرو حکومت یا پولو پاګان هم څه کوي راځي دا پولو پاګان دغه لا کراول چې د چنورم په مکه باندې ځای نه تا راځي و څه نو ریټ لا کوي په پاک لا کوي چې پرې ټول هم پات راول او تن خپل جون کو بارانه و تا کوي پاکستاني و تا کوي ایراني و تا کوي وجسانو و تا کوي چې تاسو مشران راځه مشران نو ځانو ته ځلې دا چې وخت د باندې راځي چې نن مګواخت دیږي بل ورځ دغه دې
تشکر سردار محمد خان ادم ساس نظر رو خدای دوکش دوستان رو آوریدن تشکر یا بل تلفن رو ازادی نده برمانی
بفرمایید سر
بله سیب خبری اوکی
بله بفرمایید سر رادیو آزادی است بفرمایید
بله اورو خبری اوکی در ازادی نده بوده تاسی پر در تلفن پلیک هسته مرمانی خواه تلفن یا بل تلفن اخلو مرمانی اورو زر خبری کنی وقت مزای کنی سلام علیکم
بفرمایید سر
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام خدمت شما و مهمانان گرامی تان اتم آمد هستم از بگرام.
مهربانی اتم.
و این جا زامت آینده افغانستان اگر مثل آقای کرزی وره که فعلا خوجای پروان و عبدالحکیم شجاعی را گرفتار کردن میتونه باشه اعتبار و اعتماد مردم افغانستان سقوط میکنه. همین نظر من بود. خداحافظ. سلام.
تشکر مهم اساس نظر ما وارد شو. یا بل تلفن رو ازادی را دادید مهربانی.
بفرمایید.
سلام علیکم اتاک صاحب
تلیفون دی خراب دی لگده غد دی لگده صاف رازی لگده خلی تا دی لاس نیوله صفا صفا و غگیگه زیاده بدل کلگ میره بانی
سلام علیکم
تلیفون دی ناوری دل کیگی اټاکسیا بخنه ډیره غواړم تلیفون دی ولکه ما خو نه درو درنه پیغام زه په پوینه شم خبره یو بل تلیفون لرم شباز دې راځو دې مهرباني
په فرمان سره
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ورته
په فرمان سره
شکر کوم کوم نګرهاره
ورورجان راځه خبره دې زرو کچ تلیفون دې قطع نشي مهرباني یعنی ستا په نظر زحمت باید څنګه یې نو افغانستان خلکو مخکې هم پرېښودل شوي وو مخکې خارجیان نه وو یعنې ستا په نظر مخکې هر څه ګولی ګلزار وو او خلکو سم رهبر ټاکړی وو که څنګه داسې یعنې ستا په نظر اوس خبره خرابه شوه خا تلیفون دی خراب دی ورو جان بخنه ډیر غوړم زیاده لګ به بدل کړو سبه تلیفون وکړه یو بل تلیفون ورو زادې راځي مهرباني
bale به فرمان سه را اجازه دې بفرمایئ
bale سلام درم خدمت
bale بفرمایئ سه
عرض سلام درم خدمت شما و مهمانای عزیز شما البته اگه اینطوریه شما دارم
مهرباني
بفرمایئ
ما فرض بعد از خطخانه رستم تیز این ثابت نیم ردی رو ندید بگیرید من خواستم بریت فیستوال خود از مهمان های تحیل شما مطرح کنم از هرات صحبت میکنم احمدی
بفرمایید نامدی
باید مدیر مدبر به دارای ضوابط باشه یعنی ضوابط رعایت کنه ما در صورتی که در دنیا ندارم متاسفانه زعمای ما همون روابط در ضوابط تزدی دادم و منافع ملی بر منافع شخصی خود منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح دارن و آینده کشور ما به کدام سمت صلح پیدا خواهد کرد در صورتی که در به همین ترتیب ایران پیدا کنه و در انتخابات بعدی هم ما همچی مدیرای داشته باشیم. تشکر از شما دیگه سالانه باشم.
تشکر آقای محمدی.
محترم منو صدا کی پاتی دی سلطان زوی ستاسی جون د خبرونه په دوهمه برخه کې ناستې مې راوړیو کې د سی خپل خبرې سره راټاوي کې او خیر لګ انتخابونو نه بتیر شو چې ستاسی په نظر څه باید وشي نو اوس خو وخت کم پاتې دی راتلونکي زحمت ته انتخابات مخ کې دي افغانان باید څه وکړي چې دغه مصیبتونه او مشکلات لري شي. خیر د یو شخص باندې د چا خبره دنیا نه ګول ګول زار کیږي مګر یو قوي اراده ملي اراده باید موجوده وي او ټیم باید موجود وي لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه مې راوړیو کې سب
د مارز په اخر کې دا دی چې د افغانستان خلکو ته هر څوک لپاره خدای یو چانس برابرۍ چې د انتخاباتو په ذریعه خپل ملي رهبری وټاکي بیا هم دغه چانس راتلون کیدی او زه د فاروق صاحب په احترام د خواته د قلق دیوالی زه فکر کوم چې دغه ټیمونه چې یو ورځ وزیران دي بل ورځ مخالفین دي اپوزیسیون دي بیا ائتلافونه جوړی جبهه جوړی دا تکراری چیرونه باید تیر سو نوې چیرې با اعتماد چیرو دوی ځوانو انرژیانو ته او هغه کسان چې په تیر ټیم کې یو قاطع موقف درلود او د خپل څوکیانو نه تیر سول د پرنسپ لپاره د افغانستان د ملي ګټو لپاره دا خلک د موقع شناسه پلبینو خلکو په تله کې ونه تلي یو مسیر ته د پښه کېدي چې د افغانستان راتلونکی ورباندې روښانه سي. زه فکر کوم چې انتخابات چې راتلونکی دی دغه انتخابات د افغانستان په تاریخ کې زه فکر کوم چې مهمترین انتخابات به وي که د دغه تکراری ټیم په ګیر پاتې سي افغانستان زه فکر کوم چې اقلا شل کاله نور هم دغه افغانستان د دوی په ګرو کې دی تر څو چې د دوی اولادونه لویږي بیا فلاني جان او فلاني جان به د کودکستان نه ځي هاروارډ او کیمبریج ته بیا به راځي د افغانستان باندې به باداري
کوي. دا خلک واکمن دي دوی په کلو باندو کې نفوذ لري دوی سره ټوپک دي دوی سره پیسې دي یعنی ستا په نظر کې یو صندوق کې خود مثال ستاسو صندوق هم کې خود شي او د جنگ سالار او تبا جنگ سالار هغه صندوق ډکوي یعنی متاسفانه داسې یو شرایط راغلي دي عملي تاسو څنګه د ستونزه حل کوي؟
زه فکر کوم چې همدغه خلک چې مونږ د ملت قهرمان ملت چې وایو دغه ملت چې د دې دولت نه او د دې چارچلن نه په عذاب دی او په فغان دی دوی د سرونه خپل ګریوان ته ټیټ کړي او خدای دې حاضره وبولي چې توپک باندې خو څوک په زور څوک باندې رایه نه ورکوي. همدا دولس کاله کې یو ښېګڼې چې دا باید یاد کړو دا وچ د توپک په ذریعه چا باندې صندوق ډک کړی نه دی د پیسو په ذریعه یې کړی د پلاو په ذریعه یې کړی مګر توپک نه. پلاو او پیسې خو د مونږ په لاس کې دی چې وای خلو که وای نه خلو. ملت که غواړي چې د دوی بچیان او د دې آینده نسلونه په یو د سی یو راتلونکي سره سروکار لري چې د دې پلرو ارزو دا او هیله ده نو زه فکر کوم چې را دې سی انسجام دی پیدا کی ملي ملایان ملي رهبری قومي رهبری روشن فکران او ټول هغه قشرونه چې کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې رول وبوي. زه فکر کوم چې دوی د یو هدف لپاره چې هغه د افغانستان راتلونکي دی او د افغانستان ژغورل دی یو خطرناک تقاتونه د دوی ژغورل دی یو خطرناک مقتینه دغه انتخابات به هغسې انتخابات چې خلک کولی سي یقین ولري چې خلک فکر وکړي ډېر او ښه عمیق ځان سره دوی یو لازم مکس وکړي. زه فکر کوم چې خلک پوهېږي چې په زوره هېڅوک صندوق ته وړای نه سي. صندوق ته چې ځې ته او خدای د دی او راسئ چې د دې لپاره یو آمادګي په کار دی. آمادګي داسې کېدای نه سي چې مونږ کینو او د انتخاباتو په ورځ کې لاړ سو بیا هر څنګه چې اوسو همدا اوس نه باید ځانونه پوکو با خبره اوسو غونډو کې کینو اشتراک وکړو د دې ټګمارانو چل باندې باید پوسی وي اسو چې دا کلوای ملکی تلفات کلوای نظامی تلفات کلوای چې بګرام دا د بګرام زندان چې د افغانستان پلاس راول دا د موږ ملي حاکمیت تکمیل شو یا فرض وکړئ د یو عوام فریبانه شعار چې ورکوو چې فرضاً نن د تاسو په پروګرام کې یوه موضوع یاده سوله چې ډېره مهمه ده. زه راتلمه د تاسو سټوډیو ته معلمین په شپږ اوو ولایاتو کې شپږ میاشتې کېږي معاش نه لري. یو هیواد چې بودیجه لري یو هیواد چې هر کال بودیجه ورته ورکړل کیږي معلم ولې شپږ میاشتې معاش نه لري دا معلمین او شاګردان د پښتنه او کیسې ولې د موږ معلمین شپږ میاشتې معاش نه لري بیا مکتبونه تړل کیږي ولې دوی معاش نه لري دا معاشونه چیرته ساتل کیږي څه کیږي په کومو کابل بانکو کې دا دیوانه تجارت کیږي دا سوالونه د خلک ځان نه وکړي چې که غواړي چې همدغه بیا لس کاله نور تکرار شي نو دوی ته د رایه ورکړي که نه را دې سي نوې مشرتابه ته د غاړه کیږدي او هغوی سره یو موټی سي او نوی یو یو مسیر د افغانستان
شوکر. تشکر سلطان زوی صاحب از اشتراکتان در این برنامه در امواج آزادی. صحبت های شما مرا به یاد صحبت یک دوست انداخت در دوره انتخابات گذشته که او هم این مسئله را یاد میکرد، میگفت که در اتاق رایدی خوب باز یک کسی که رای میته و خدایش وجود داره و حتی او میگفت که امی تگمانا را بانین که پیسه هم مصرف کنه، پلوشان هم بخورین، پیسه شان هم بگیرین، باز در اتاق گرفتین، باز به هر کسی که دلتان میخواست و منافع ملی تان اینجا بکد رایتان بتین. از اشتراک شما بسیار زیاد تشکر. محترم شینکای که روخیل عضو ولسی جرگه افغانستان، شما با معذرت که بسیار کم صحبت کردین، انشاءالله در بخش دوم برنامه با شما بیشتر وقت خواهد دادیم. نظر شما در این رابطه چی است؟ در رابطه با صحبت هایی که داود زای صاحب جنبندی کردن، سلطان زای صاحب جنبندی کردن، بفرمایید.
خب ما موافق هستم با جناب سلطان زای صاحب به خاطر که زعامت آینده افغانستان و مردم وقتی که امی فرصت دیگه که برای مردم افغانستان داده میشه نظر قانون اساسی بود مردم افغانستان در مقابل انتخابات بی‌تفاوت نمانند. آن چیزی که من دو بار خودم کاندید بودم برای ولسی جرگه و بی‌تفاوتی خصوصا مردمی که باسواد هستن و میتونن که آگاهانه رأی خود استفاده بکنن و بی‌تفاوت میمانن، امین است که سرنوشت افغانستان به دست کسایی میفته که باید نافتد. به می خاطر خیلی مهم است که نه تنها امین زعیم توسط مردم انتخاب شود، مردم باید بسیار محتاطانه و آگاهانه انتخاب کنن، نه ای که برای سمت و تنظیم و زبان و قوم رأی بده، بلکه شخصی ملی که بتواند بر افغانستان کار کنه، افغانستان را یک بار دیگر به انزوا نکشانه، یک تیمی که واقعا داره یک برنامه باشه، نه این که مثلا فقط میگه من مسلمان هستم و یا مثلا از دستاوردهای جهادی خود اعلان بکند. من فکر میکنم جهاد فی سبیل الله بود و دیگه مردم را از او سوء استفاده بیشتر نکند و یک گروپ و یک زعیمی که داره یک تیم متحد و کارا و با تجربه باشن و نسبتا شهرت خوبی داشته باشن که به همچون یک تیم مردم بالاخره بپالن، پیدا بکنن، شرایط خود را بالش بشانن و بر یک کامیابی یک تیم باید مردم کار بکنند. اگر مردم خودشان صحیح هم نشان نپالند و حمایت هم نکنند، من فکر میکنم که سرنوشت افغانستان به دست معاملگران خواهد افتاد که باز پشیمانی گویر سودی ندارد.
تشکر. تاسی هم خبری وردید خپل نظر رانده که چه چه باید دوشیده در افغانستان شرایط هم پر نظر که اونی سایی آیا خلقو که دا احساس را ژوند شه بده چې دوی به تکلیف بزن قبول کی خطر اومنی او رایو صندوقونو رایت او لارشی د رایو صندوقونو تلرجی او د خدای او د وطن او یعنی د وطن د سوکالی په خاطر باندې او چاته رایو کینه د سم نه د ژبه نه د پیسو نه د بل په حساب یعنی تاسو دا شرایط څنګه وینئ چې د خلک آماده دي د حالت یا دا شرایط آماده شوی دي خلکو ته چې خلک د ملي ګټو په اساس فکر وکړي نه د سم تو نه د تنظیم او نه د بل یعنی ستاسو ضرور ځکه حزبونه هم دومره قوی نه دي او خو خاطرې خلک نه لري د حزبونو نسب مهرباني
په یقین سره زه نه غواړم چې دا ارمانی بحث وکړو دا خو دیموکراسي ټول ارزو هم دا دی چې د یو حالت راشي چې دغه دیموکراسي او د ملت ارزوګان یو هیله پکې پاتې او ارمان ته وخت یې او دا یو ډېر لوړ مقام لري مګر واقعیت د جامعې هم باید نظر وکړو متاسفانه دا جامعې په دې ادوار دي مختلف تاریخ کې په دسي حالاتو کې ما مخې په دې باندې ارت خپل رئیس وړاندې کړي متاسفانه ملت هغه مسؤلیت او هغه رسالت چې لري دغه په مقابل کې متاسفانه پکسر مواردو کې پاتې راغلي او په دې خاطر دغه حالت نه استل دي ملت ډیر کار ته ضرورت لري، ډیر جدي تلاش ته ضرورت لري او ډیرو فعالیتو ته د مشترک دي هغو انسانانو چې په جامعې کې هغه رسالت مند انسانان دي، نخبگان دي، جامعې دي، د میډیا او د اطلاعات جمعي وسایل مسؤلیت دي، دغه سیاسي حلقات او سیاسي ګروپو او سیاسي احزاب او مسؤلیت دي، مدني جامعې مسؤلیت دي چې ملت له دغه حالت نه وباسي او یو د مسؤلیت پذیر حالت ته راوړي. فکر کوم دغه لپاره په دا اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان په دا نن ورځ کې څوک چې دیو ملي زعامت ایجادول لپاره د نظام سازي او د ښه نظام سازي لپاره زمينه برابر شي، څه فکر شوم چې اول دی موږ ټول د پردا ضرورت چې یو ملي پلیټ فارم ایجاد کو چې دغه پلیټ فارم پر محور باندې شخصیتونه باید سره راټول شي، هغه اشخاص چې هغه یو چې د سجایا لري چې په هغه سجایا باندې مخکې دوستانو خبرې وکړي چې دغه مخکینه د حرکات دغه سوابق دغه کرو دغه کریکټر دغه خصوصیتونه چې د زعامت د سجایا او د زعامت د دغه مواصفات په چوکاټ کې راځي. په دې خاطر دغه ملي پلیټ فارم او د ملي اجنډا موجودیت او طرحه یو ډیر ضروری بحث دی، او د دې ملي اجنډا په څنګ کې باید یو ملي ټیم را جوړ شي چې هغه ملي شخصیتونه چې د افغانستان مفادات او د افغانستان ارزښتو ته سره متحد دي د دې لپاره دا باید جوړ شي. نو د دې نه بیا ورسته کېدای شي چې موږ یو زعیم یا یو تعداد زعما انتخابات او دغه یو سالم مدني رقابت وړاندې کو چې دغه په نتیجه کې افغانان دا توان پیدا کړي چې د یو تعداد مناسب شخصیتونه دوی د پر مطرحي دوی به توانې کې داخل رای په کار واچي او داخل رای وکاروي او دوی د پاره د دې رای اچول او د ډیموکراټیکو ارزښتو عملی کول دوی د پاره یو مفهوم پیدا کړي. په دې خاطر په دغه مرحله کې موږ عاجل دغه بحث ته ضرورت لرو، بیا د موږ او د مسؤلیتونو ادا چې د دې ملت سازي په پروسه کې بعد خپل غ اساسي مسؤلیتونه ادا کو چې په راست دي کې د ملي زعامت او د ملي حکومت او د ملي مسؤل اداراتو مسؤلیت دی چې په راست دي بحث کې دوی قرار
ورکړي. تشکر دوستانو، تاسو د آزادۍ په سبب کې در موجه زدي خبرونه اوري د بحث موضوع د پټولنه کې د زعامت یا مشرتابه غونډه په سیاسي مسلو کې نظر خاون خاقله داوود سلطان زوی لمن سره او چې البته روسته دوی تشریف وړي د غرض د حق او عدالت د ګون ویان خاقله حمید الله فاروقي لمن سره د ولسی جرګې محترمه شینکی کړو خیل را سره ده، او د غرض بده ملي جبهه ویان خاقله سردار محمد رحیمی هم تشریف راوړي ان شاء الله د خبرونه په دوهمه برخه کې. هم دغه بحث دوام ورکو دوستانو، لطفا لمن سره فاطمه شیخ اوس د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه صفی الله ستانه زړه وړاندې کوي ورپسې به نړیوال خبرونه.